یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خپرونه ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د خبرونه کې به واوري چې د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتېرو د تریم تم کېدو یا وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبان دا ردوي چې ګڼې د دوی رژیم د په قصدي توګه څوک په نښه کړي وي.
دا دروغ دی، پروپاګند دی، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟
په کونړ کې خلک له بې وزګارۍ او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي د کورونا وایروس د ناروغانو د درملنې لپاره کافي وسایل او درمل نه لري.
د افغان جاپان روغتون هم تقریبا ډېر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود، کوم هغه اساسي دواګانې چې کوم د کووډ لپاره دي هغه موږ په روغتون کې نه لرو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره نور بس دی. یوني ز خبرونه کې مو دا مسله چې د طالبانو حکومت نجونو او ښځو ته خپل حقونه ورکړي څېړلې ده.
چیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وایي، حالانکه چې موږ ښځو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو لپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي طاقت نه لري.
د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکان کار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پایلې د سات په مهمو خبرونو کو اسد الله لودین د خبرونه چمتو کړی دي.
امریکا وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قصدي وژنو په اړه اندېښنه لري. په ننګرهار کې ترافیکي پیښې 9 تنه مړه کړي او د ترکی ولسمشر د وژنې پلان شن شوی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړیو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ته ژور اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستۍ ورځو کې وویل طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وژلي او تریتم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي ادعا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفو له اعلان سره په ټکر کې ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوار سیمه کې له بل موټره واوړي خو له یوې ونې سره ولګېد. په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا دا پیښه د چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشره لوبډله لپاره شل لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر دیرشمې پورې د هغه روزنیز کمپ په لاړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی وو. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپ وهنې مهارت ته په پام غوره کړی دي. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د دسمبر په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویست انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام کې سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او ای ان جی سره لوبیږي. د ترکیې رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد د ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیې ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو دسیسه څو شېبې مخکې له دې کشف او شنډه شوه چې نوموړی په سارت ښار کې وینا وکړي. راپورونه وایي چې د بم له موندل کېدو وروسته پولیس هڅه کوي چې د دې ناکامې دسیسې عاملان ومومي. راپورونه وایي چې بم د یوه پولیس په شخصي موټر کې ایښودل شوی و. لزګونه زره تنو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه. تر څلوېښت زرو ډیر کسان پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اعتراض په دود راټول شول. دا پرله پسې درېیمه شنبه ده چې هغوی د کورونا وبا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره کوي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د ډلټا بڼې له خپرېدو وروسته بندیزونه ډیر شوي. د جرمني په څو ښارونو کې هم لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. په جرمني او ځینو نورو هیوادونو کې یوازې هغه کسان رستورانونو، کلتوري مرکزونو او ډیرو پلورنځیو ته ننوتای شي چې یا یې بشپړ واکسین کړی وي یا یې تازه کورونا تیره کړی وي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي پخوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالۍ د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. پاپ فرانسیس پرون د یونان په پلازمینه آتن کې د اروپایي ټولنې او یوناني چارواکو یوې غونډې ته وویل:
اروپا وخت تیرولو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنه د دې پر ځای چې د پیوستون اتحادیه وي، د ځینو کسانو د ځان غوښتنې له کبله دړې وړې سوې، کله کله تړلې او ناهمغږي ښکاري. پخوا به ایډیالوژیکو تضادونو د ختیځې او لویدیځې اروپا ترمنځ د پله د ایجاد مخه نیوله، نن سبا د کډوالۍ مسأله د جنوب او شمال ترمنځ د درز سبب سوې ده.
د کاتولیک عیسویانو مشر دا سرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون زرګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله راګیر پاتې دي. دوی هڅه کوي ځانونه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ورسوي، خو د پولان پر سرحد یې مخه نیول شوې ده.
د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا هم وژل کېدو د ادعاو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې، په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په اعلامیه کې دغه راز د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوي چې په خپلو لیکو کې د بښنې خپور شوی فرمان په سم ډول عملي کړي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که څوک دغه ادعاوي کوي نو اسناد او شواهد ورسره شریک کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکنی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ دوه ویشتو هیوادونو یوه اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو لخوا د مخکنی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونۍ وړاندې د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خپرېدو وروسته د نړۍ دوه ویشتو مهمو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپره کړي ټینګار کړی چې دا کړنه د بشري حقونو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوي عمومي بخنې سره ټکر کړه. د نړۍ د دې لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوي دا راپورونه باید پرون او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خپرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د مخکنی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوې بخنه په اغېزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې دوی د په قصدي ډول مخکنی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي تربګنۍ دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ به په هغه اصولي اجراءات وکړو، خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دي وژل شوي.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پخواني غړي په غزني، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوي او یا ورک شوي دي. په استرالیا کې مشت د دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکینی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد پاتې کیږي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وایي په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسه، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرین هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي د کووید 19 ناروغي د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. دغه ډاکټران خبرداري ورکوي چې د روغتیایي تجهیزاتو د کمبود او په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو په تړل کې دو سره به د کورونا وبا په چټکۍ سره په افغانستان کې سرایت وکړي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او ټاکل شوی د یونیسف او کډوالۍ د نړیوال سازمان په همکارۍ دغه کمپاین ولایتونو ته وغځوي او دغه راز په ولایتونو کې هم د کووید 19 د ناروغانو د درملنې مرکزونه به بیرته پرانیزي. خو دغه راز له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې په دې برخه کې باید له افغانستان سره مرسته وکړي. نور په دې رپورټ کې
نکده پینزه میاشتی مخکی ده قاسم اتویشت کلن مرمنه پا کرونا ویروس لخته که دو وروسته پا افغان جاپان روختون که ده اکسیجن ده نموجودیت لعمله مرشوه. اوسوایی ده کرونا ویروس ده دریم چپی لخبری دو اندیخ منده زکه پا وینایی خواهی زیادش میرنوری کرنه ده بیر پا تغیر که نوی.
په کوم ورځو کې چې زه روغتون کې وم هر څوک چې راتلل جسدی بیرته له ځانه سره وړو. تیر کال نړیوالې مرستې وې، سږ کال افغانستان کې هیڅ امکانات نشته.
په داسې حال کې چې نړۍ د کرونا وایروس له دریمې څپې او د کرونا وایروس د نوي ډول اومیکرون سره د مبارزې لپاره چمتووالی نیسي او په یو شمېر هیوادونو کې تدابیر هم ورته نیول شوي، خو ظاهرا افغانستان له دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره مخ دی. د کرونا وایروس نوې بڼه اومیکرون ده او په وروستۍ ورځو کې د سویلي افریقا په ځینو سیمو کې لیدل شوی. په افغان جاپان روغتون کې یو شمېر ډاکټران وایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره شاوخوا 4-5 مراکز جوړ شوی وو، خود طالبان حکومت له راتګ وروسته د نړیوال بانک د مالی مرستو د قطع کېدو له امله ټول تړل شوی او اوس د هیواد په کچه یوازې د افغان جاپان روغتون د کرونا وایروس د درملنې لپاره کارول کېږي. د هغوی په خبره په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هم د کرونا وایروس د درملنې مراکز پرانیستی دي، خود تجهیزات و د نشتون لکبله فعالیت نه لري. د روغتیایي تجهیزات و نشتون د ډاکټرانو د چارو پر وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. ډاکټران خبرداری ورکوي کچیرې د دې وایروس د مخنیوي لپاره برنامه او تدابیر ونه نیول شي هیواد به له ستونزو سره مخ کړي.
په کابل کې یوازې د افغان جاپان روغتون فعال دی چې د افغان جاپان روغتون هم تقریبا ډېر مشکلات لري چې هغه عبارت دي د دوا کمبود، کوم هغه اساسي دواګانې چې کوم د کووید لپاره دي هغه موږ په روغتون کې نه لرو. همدارنګه محافظتي وسایل یا پی پی کټ چې ورته وایي هغه هم موږ د کمبود سره مخ یو. اوس مهال په روغتون کې تقریبا د یو میاشتې خزیات شو چې موږ د دستکشې نه لرو.
ډاکټر برادزی وایي په کرونا وایروس د اخته کېدو مخنیوي لپاره باید ټولنیز واټن مراعت، لاسونه وویزل شي او له ماسکونو د استفاده وشي. د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسیدونکي د طالبان حکومت د کرونا وایروس د مخنیوي او هغې سره د مبارزې په برخه کې په بی برنامهګۍ تورنوي.
حکومت وایي چې پلان لري خو هیڅ هم نشته، که همداسې دوام وکړي پایله به یې ډېره خطرناکه وي.
خود طالبان و دروختیا وزارت وایی که چه هم په افغانستان که دو میکرون وایروس ده تشخیص لپاره وسایل شتون نلری، خب په ولایتونو که ده دی ناروغی ده مخنیوی لپاره ای آما پوهاوی پیل کرده ای او دیر جر با په ولایتونو که هم روختیایی مراکز بیر تفاعل شی. ده طالبان و دام روختیا وزارت مسلکی معین عبدالباری عمر زیاتوی نړیوال ټولنه باید د دې وایروس د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره له افغانانو سره همکاري وکړي او افغانان له ناورین وژغوري.
او په هغو سازمانونو چې دلته د بشریت د شعار تر لاندې خدمات تر سره کول او روغتونونه فعال ساتل، او نن دوی دغه برخه یو سیاسي اجنډا ته داخله کړي او د صحت برخه سیاسي ګرځولې، هغوی ته پیغام دا ده چې دوی د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره جفا نه کوي او د راتلونکي ژمې له احتمالي بشري ناورین څخه د ولس وژغوري او هغه ژمنې هغه تعهدات چې دوی له خلکو سره درلودل په هغو دې ودرېږي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل تر دې دمه په افغانستان کې 1,05,338 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له ډله یې 1,310 مړه شوي دي. داشان په دې هیواد کې د کرونا وایروس د واکسین له تطبیق وروسته نږدې 4,000,000 خلکو واکسین کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي راډیو اوري او سم پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د یو زر ټن ډېر ځنغوزي چین ته صادر شول. د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن نزدي راډیو ته وویل چین ته د ځنغوزیو د لیږد الوتنې په عادي ډول روانې دي چې تر اوسه افغان سوداګر په دې بریالي شوي چې تر یو زر ټن ډېر ځنغوزي چین ته ولېږدوي، خو ښاغلي مومن د دې ځنغوزیو د عاید په اړه معلومات ورنه کړل. په څو ورځو کې داسې اوازې هم وې چې چین ته د ځنغوزیو صادرات درېدلي دي، خو ښاغلی مومن یې ردوي. تر دې مخکې د افغانستان سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې سږ کال له 3,000 ټنو ځنغوزي په چین ته صادر شي چې له دې لارې به نږدې 1,000,000,000 عاید ترلاسه شي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د استخراج برخه کې د ترکیې هیواد د پانګونې غوښتنه وکړه. د وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګین سره په لیدنه کې له هغه غوښتي چې ترکیه د افغانستان د کانونو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې لیدنې په اړه د کانونو او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې شهاب الدین دلاور د سیمې او نړۍ له هیوادونو هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د پانګونه وکړي، او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 100 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1,05 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوریم او اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. د فرانسې ولسمشر د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې په جده کې د سعودي عربستان له ولیعهد سره وکتل. ایمانویل مکرون تر جدي مخکې قطر ته تللی و او هلته یې له افغانستانه د فرانسوي وګړو د ایستلو په چارو کې د همکاري له کبله له قطر څخه مننه وکړه. د فرانسې ولسمشر د دې سفر په مهال د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون هم له متحده عربي اماراتو سره وکړ. نور په دې رپورټ کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون شنبه خلیج ته د خپل دو ورځني سفر په وروستي ټپال د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره وکتل. هغه څه چې تمه کېده دواړو مشرانو د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د اندېښنو په لبنان کې د موجود بحران او په یمن کې د روانې جګړې په باب خبرې وکړې. ایمانویل مکرون تر سعودي عربستان مخکې په قطر کې و او په دوحې ښار کې خبریالانو ته وویل چې فرانسه او ځینې اروپایي هیوادونه پر دې غور کوي چې په افغانستان کې یوه ګډه ډیپلوماتیکه استازولي ولري، خو ښاغلي مکرون ټینګار وکړ چې دا حرکت په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. هغه د قطر د حکومت هم مننه وکړه چې له افغانستانه یې په خوندي ډول د فرانسوي وګړو په ایستلو کې همکاري کړې ده.
په ټوله کې د قطر لخوا د خلکو د ایستلو د پرانیست بهیر له کبله د مننې تر څنګ د سپتمبر له لسمې موږ توانېدلی یو د فرانسې په سلګونه وګړي او تر څلور سوه لږ افغانان وباسو. دا د پام وړ شمیر دی. نه یوازې یې موږ ته اجازه راکړه چې د خپلو وګړو خوندیتوب یقیني کړو، بلکې د هغو افغانانو ژوند مهم وژغوره چې په ځانګړي ډول له فرانسې سره د همکارۍ له کبله خپل ځان په خطر کې اچولی وو.
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په جده کې وکتل او جدې ته تر تلو څو ساعته مخکې یې ویلي وو دا ډیره ضروري ده چې له سیمې سره اقتصادي اړیکې بهتره شي او د اړتیا پر وخت له لبنان سره مرسته وشي. ایمانویل مکرون پرون وویل چې په دې اړه یې د قطر له امیر سره هم خبرې کړې او د سعودي عربستان تر څنګ فرانسه په لبنان کې د اصلاحاتو د ملاتړ لپاره ژمنه ده. سعودي عربستان په نورو هیوادونو کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو په اړه په داسې حال کې خبرې کوي چې د ټولنیزو اصلاحاتو لپاره د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان له نمایشي هڅو سره سره دغه شهزاده د بشري حقونو د فعالانو او د دغه شاهي هیواد د منتقدانو په ځپلو کې پراخ لاس لري. پر دې د 2013 کال په پای کې د خبریال او لیکوال جمال خاشقجي په وژنه کې د ښکېلتیا تور هم لګول شوی. خلیج ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل مکرون د سفر پر مهال فرانسې اعلان وکړ چې متحده عربي امارات د یو تړون له مخې د 14 میلیارد یورو په ارزښت چې معادل 13 میلیارد ډالره کېږي 80 عصري رافایل الوتکې رانیسي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو لوی تسلیحاتي تړون ګڼل کېږي. پر دغه تړون د بشري حقونو ځینو ډلو انتقادونه کړي. د بشري حقونو بنسټونو او نورو سازمانونو د یمن په جګړه کې د متحده عربي اماراتو د مداخلې په اړه هم اندېښنه ښودلې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم د افغانستان په اړه راپورونه ته مخه کوو. بیرته البته په کونړ کې خلک له بې روزګاری او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. سوداګر او هټیوال وایي دولتي کارکوونکو ترې د ماشونو په هیله خوراکي او نور توکي وړي، خو د هغوی د ماشونو درک نه لګیږي چې د دوی پور ورکړي او د دوی پانګه هم کمه شوې ده. نور په دې راپورټ کې
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو ویل تیرو شاوخوا څلورو میاشتو بیروزګاره شوي او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو پسې سرګردانه دي. د دوی په خبره چې غربت او خوراکي توکو لوړوالی ترې د ژوند کولو لاره ورکه کړې ده. شپېته کلن خانزاده په مرکز اسدآباد کې په یوه دولتي دینی مدرسه کې خادم دی. شلیدلې جامې په تندي او په یخ هوا کې د مدرسې په صفایي بوختې. وای پخوانی حکومت ته میاشتې 15,000 افغانۍ ورکولې چې د ژوند یو څه ستونزې پرې حل کېدلې، خو له کومې ورځې چې پرې بندې شوې مشکلات ګڼ شوي دي. هغه راته وویل لویان به بیا هم ولګه او ستونزې وزغمي، خو د کوچنیانو حالات ډېر اندېښمن کړی دی.
بچي او لمسیان افغان دي، داسې رعایت موږ نه لرو چې اوس یې وخورو. ډېر مجبوره شوي خلک ډېر پکه سه مخامخ دي. څوک وړ لیسې نه راکوي، یا دا یو غوړو خلطه کې لس روپۍ کمې موږ لې رانه کړي. نرخونه بېخي بې اندازې سخت ګران دي. که موږ ډېر ناکام کړو نو ماشومان ناکام نه کوي. ماشومان دي وږي دي، دوایانه پکارېږي.
دېرش کلن ارشاد الله هم بېروزګاري او بېوسۍ سرګردانه کړی دی. وایي
خلک قسم قسم مشکلاتو سره مخ دي. څوک خپل د کور سامانونه خرڅوي، څوک خپل اولاد خرڅوي. کرایګانې، تیل، د نرخونه، ګاز نرخونه ټول لوړ شوي دي. درې څلور میاشتو مشکلاتو سره مخ شو چې سره لږه لږه سرمایه په کور کې پاتې وه، هغه مصرف کړله.
دلته یوازې بېروزګار او د دولت د معاش په تمه ناست مامورین او معلمین ستونزو سره نه دی مخ، بلکې سوداګر هم د روانو حالاتو له امله په خپل کاروبار کې تنگ شوي دي. حاجی سید عظیم په اسدآباد کې د خوراکي توکو ټولنې مرستیل دی. وایي حکومتي مامورینو ته یې خوراکي توکي او نور شیان په پور ورکړي او زیاته پانګه یې ورسره بنده ده.
دومره روزګار اکثره تجار کوي چې د هغه د ناستې ځای کوي چې یو ورځې دوه درې ورځې مواد ولري. زیات مواد څوک د ویرې راوړلی هم نشو، پیسې نشته. بل په څه شي راوړي؟ راوړل کېږي پیسې، خو د تېر نظام مامورینو او نظامي خلکو موږ نه یوړل، شرکتونو وړلې. مامورین راشي یوه توړه وړه چې ویسي ویسیا به بس دا توړه راکوو. دې هفته کې معاش راکای هغه ته 13 شو هغه چې خلاص به راش مونتل ته بشارګان ناس دی ولا چې زبنګ په زړه درد کوي که دا ستونزه حل نشي تجاران بم تختی زکه نورمال نشي راوړ داسته خلکو وړه.
حاجی سید عظیم وای د خوراکي توکو نرخونه د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت کمیدو سره لوړ شوی دی چې د نرخونو لوړوالی دوی هم مشکل سره مخ کړی دی. په کونړ کې طالب چارواکي بې وای د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې اعلان شوی او همداراز د توکو د نرخونو د کنټرول هڅې هم کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور لپاره د طالبانو رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
موږ کوشش کوو چې دغه نرخونه کنټرول شي، کامیاب کې راشي او په نسبت د نورو ځایونو هغه برلانل شي، خو که موږ بل عموم وګورو
په کونړ کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د بیروزګارۍ، دولتي مامورین د معاشونو د نشتوالي او د خوراکي موادو د بیو له لوړوالي شکایت کوي چې په ټول افغانستان کې یادو ستونزو خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره دلته د اسلامي امارات والا دي موټر یاد نه لري، وروره رکشا وړي بل موټر سره ټکر وکړي، انډي والا نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نه ور سره خبره کوي شي وحي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته خلاص خلاص چې هر څه کوي وکوه وروره سهل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنا کله رکشا وړي کله موټر سکل وړي کله بایسکل وړي پیږي نه ظلم هم کوي وهلم بیا بالایي ډرایور وړي بالایي رکشاوان وړي محمد ممدوی نه تاوان ورکي نه ښه نه بد همداسې موټر چلانه ایزي درنه وروره چاته وژاړو چاته چاته فریاد وکړو.
محترم حضرت سنگی هلمند ولایت سنگی ولسوالی سے مزید 24 سفر پر تماس کیا دلتا دمرز سے نملکن روانہ دا طالبان ہر کماندان خپل شناختا یا خپل کلیوال دا مامورین خپل کلی ته بیا یل خپل شناختا خپل کلیوال په نشته کی دا خور غریب خل ته اس پاتې جی نملکن دا د هر چلای هر و دروازې ته ورولې حالت نما نشته کی هر کماندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیا یې ماده دا ویره دا واښنه ده چې دا ما سلام نه چرکی و سلام په احترام
د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست ده دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ګنجی دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورتونه چې موږ سازه او دې ایر پسستې سره زمونږ پاسپورتونه جوړیږي او کو واسطه زر بیرې شرط مساوی د کار سره کچې ته داونه بیا پاسپورت په زر تازه دي دا که پاسپورت دې ساز کو به ویزی په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جون نشته دی ګرانې نه دی ورس په ورس باندې څومره ګوانډي ممالک دي چې څاڅه تیر نه سیمه خردارونه غوښتن ترونه تا وکړي دي او پاسپورتونه وې چې سره نه نن پریزما مریضان ته پاتې دي سخه لا کې ته مریضان پاتې دي که هغه له پاسپورت جوړې په 2 میاشتې کې پاسپورت جوړیږي نه چې په 2 میاشتې کې پاسپورت تاسو په 2 میاشتې کې ویزا نشي والي نو چالو 15 میاشتې خبر رسیږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکړي دا د چا د لاسه دا موږ سره کې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زموږ دغه پیغام نشي او سلام ګلدین چې نور وایي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره نور بستې او نې خبرونه لرو. په دې خبرونه کې مو دا مسله چې آیا د طالبان حکومت خزو ته خپل حساسي حقونه ورکړي کنه څېړلې ده. خو په همدې موضوع کې په دې اړه د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ وینا له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شوې. یو شمیر ښځې وایي په دې وینا کې د تعلیم او کار په شان د ښځو اساسي حقونو ته اشاره نه ده شوې، خو ځینې نور د هغه د وینا ستایي و هم د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي ګلالۍ ساپۍ ده. دا وایي
زما په نظر دا یو فرمان دی چې د جامع په سطح باندې زه وایم چې سخت ښه دی، ولې چې اقلا د خل پوه شي چې ښځه مال نه ده، ښځه انسان ده او د خپل حیثیت لري او باید بعد ورنکړل شي. دا یو یو یادوري ویلی شو یا دا چې د خلکو ته یو رڼایي اچول دي چې خلک پوه شي چې دغه نظام هم چې راغلی دی اقلا موږ دونه ازاده نه یو چې ښځو باندې هر څه چې غواړو وکړو. زه بیا دا وایم چې اقلا مثبت ګام دی، دا باید اوسته یو. اما مهمه خبر دلته ده چې دا یو حقوقی حق د ښځې دی چې خدای ورته ورکړی دی چې باید په نکاح کې رضا اوسیږي، باید په زور چې په جبر چاته نکاح نشي. دا خبرې ټول په اسلام کې راغلي او په مدني قانون کې د افغانستان تر اوسه پورې وو.
لومړی او دوهمه ماده یو ملا له لوري نوې نه دي. ستاسو په نظر ډېر ملایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړې په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط
دی؟ موږ په یو جامعه کې ژوند کوو چې ویلی شو چې اکثریت مطلق ناپوهي، حتی اسلامي پوهه د دې خلکو ډېره لږ ده. زه تعصب کوم بعض ملایانو ته چې حتی همغې یعنی مانه دې خفه نه شي، ډېر ملایان موږ لرو چې اصلا دیني زده کړې مکملې نه دي، فقط یو څه روایت کوي، یو څه د نقل قول کوي، یو څه اورېدلي دي. اصل په دین کې ډېر شیان چې باید اوسېږي دې خلکو یا خپله نه پوهېږي یا نه غواړي خلکو ته تشریح ورکړي، دوی ځان یا په ناپوهي وښي یا نه پوهېږي. دا یو مشکل زموږ د جامې دی چې زموږ د دیني زده کړه په هغه کچه نه ده چې موږ ځان عالم د دین وګڼو. البته شته دي محدود خلک شته دي چې هغې ته به په احترام وایو چې شته دي، ولې نه، اما اکثریت چې دی په دې کلو کې په دې لرو پرتو سیمو کې دی شته دي، او د خلکو اما څه چې تاسو وایي فکر کوي چې د دې حق ټول پلار لري، دا رقم هم نه دی. موږ تاسو لوستي دي چې 1400 کاله مخکې دغه حق ښځو ته ورکړل شوی.
د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل علي صافی و چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د وروستي فرمان په اړه خپل نظر څرګندو. په دې اړه د خبرونې په دوهم نیمای کې یعنی د طالبانو حکومت ښځو ته خپل اساسي حقونه ورکړي کنه بحث لرو، خو اوس به اسدالله لودین ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدان وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. په ننګرهار ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي. د شاهدانو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې یو موټر غوښتل د بټیکوټ ولسوالۍ په سپین خوړ سیمه کې له بل موټره واوړي خو له ونې سره ټکر شو. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلنو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلنو د کشره لوبډله لپاره 40 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 13 پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوړه کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د ترکیه رسنیو خبر ورکړی چې دغه هیواد ولسمشر د وینا ځای ته نږدې بم موندل شوی دی. د ترکیه ګڼو رسنیو ویلي چې د رجب طیب اردوغان د وژلو د 300 شیبې مخکې له دې کشف او شان شوه چې نوموړی به سارت ښار کې وینا وکړي. لسګونو زرو تنو د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګول شویو محدودیتونو پر ضد مظاهرې کړې دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په خوا به ایدیالوژیکو تضادونو د لویدیځې او ختیځې اروپا ترمنځ د پلې د ایجاد مخه نیوله، خو نن سبا کډوالي د درز رامنځته کېدو سبب شوې ده. د کاتولیک عیسویانو مشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې سړه هوا کې د افغانانو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولان پر پوله گیر پاتې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس دی خبريږي. زمالالی بشریم، تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې پر داسې موضوعاتو خبرې کوو چې د افغان جنو او شذو له ژوند سره مستقیم تړاو لري، د دوی پر ژوند غیظ کوي، او د دوی له خلې د دوی ستونزې او هغوی ته د حل لارې چارې لټوو. د دې اونۍ د نور بستې خبرونې موضوع د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند د وینا هغې برخې ته ځانګړې سوې چې د شذو او نجونو په اړه یې وکړه. د شاغلی اخوند ژغیز پیغام روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره د افغانستان پر ملي تلویزیون له هغه وروسته خپور شو چې کابل د اګست په 15 نیټه د طالبانو لاس ته ولوید. مولا حسن اخوند ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو عفت، عزت او نور حقونه خوندي کړي دي. ده وویل چې د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې د ښځو هغو حقونو ته درناوی وکړي چې د طالبانو په وینا خدای ورکړي دي. افغان ښځې او نجونې بیا پر طالبانو تور پورې کوي چې د دوی له اساسي حقونو لکه روغتیا، امنیت، زده کړې او کار له حق سرغړونه کوي. یو شمیر شوزو د سې شنبه په ورځ په کابل کې د زده کړو او کار د حق په ګډون د شوزو او نجونو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع د خبرو لپاره د نن ورځې میلمنه په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکسی او د افغان دولت پخوانی کارکونکي او مدني فعال شایسته صافی را سره میلمنی دي. زموږ زم د دې خبرونه د لومړی میلمنی پر لور میرمن شکریه بارکسی لمر سره په دې خبرونه کې د ټلیفون لاره وصل ده. اغلی بارکسی ډیر مننه چې تاسو لمر سره ګډون کوئ.
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته ملکه جان او تاسو قدرمن اوریدونکو ته او محترم میرمنیته
بارکزی سیب تاسو به د مولا حسن اخوند خبري اوریدلی وی چې دوی د شوزو په اړه وکړي. موږ د خبرو یو برخه غواړو چې خپل اوریدونکو ته واورو. لومړی به د مولا حسن اخوند خبري واورو.
د شوزو حقوق خلک پورته وخښته کوي چې د شوزو حقوق پر ځای نشي. په افغانستان کې افغان شمول حکومت جوړ نشي دا نظام موږ په رسمیت نه پیژني. آیا د بشر حقوق دغه ولا که سابقه اداري چې ورکوله؟ آیا د شوزو حقوق دغه و چې دا سابقه اداري ورکوله؟ آیا افغان شمول حکومت هم دغه و چې دا سابقه اداره دلته موجوده وه؟ و الحمدلله د شوزو حقوق خو امارت ورکړله. د شوزو عفت یې خوندي کوي، عزت یې خوندي کوي، ابرو یې ور خوندي کړله. هیڅوک دونه نر په ټول افغانستان کې نشته چې یو ښځې ته په بد نظر وګوري.
بارکزی صاحب، آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟
طبیعي خبره ده چې نه. زه ډېر متاسف یم چې په افغانستان کې حداقل یو سیاسي چارواکي په داسې الفاظو سره خبرې کوي چې ډېر غیر مسؤلانه دي. که چیرې دوی خپله او د دوی مېرمنې په افغانستان کې خور، مور، لور او مېرمنې ژوند نه کول، نو دا په دې معنا باندې نه ده چې نور افغانان دلته ژوند نه کول. او دا زه فکر کوم چې ټول افغانان، مخصوصا هغه افغانان چې په افغانستان کې اوسېدل او مخصوصا افغان مېرمنو ته سپکاوی دی. الحمدلله عزت ذلت ټول د خدای په لاس باندې دی، مګر دا چې په دومره سپکاوی سره دوی د ښځو د حقونو په هکله باندې خبرې کوي او یا هم هر څه دوی راوړي سیاسي مسایل پکې کېږي، زه فکر کوم تر دغه لویه نامردي په دنیا کې نه. افغان میرمنې تل د تاریخ په اوږدو کې د خپل پاک عزت، مسؤلیتونو، عفت ساتلو لپاره هلې ځلې کړي، قرباني ورکړې. او زه فکر نه کوم چې دغه رقم منفي قضاوتونه او منفي تبلیغات اوس کولای چې موږ ښځې د خپل حق د غوښتلو لپاره شاته وتنبوي. صحیح ده چې طالبان د ښځو سره په فکري لحاظ باندې سخت عقده لري او د دوی کړنه د ښځو سره ډېر عقده مندانه ده. خو زه فکر کوم د ښځو حق هغه وخت تر پوښتنې لاندې راځي چې یو پردی نارینه سړک باندې پر هغه باندې لاس پورته کوي، وهلو ته کول کوي، بد رد خبرې ورته کوي او هغه ته د هغه شرعي حقوق، مثلا د خپله هم په خپل وینا کې ویلي چې تعلیم فرض دی، چې د فرض معنی د خپل کې راسي. نو زه تعجب کوم چې څنګه دوی بیا راځي د افغانستان خلکو ته دریږي او وایي چې د ښځو عزت خوندي دي. الحمدلله د افغانستان میرمنې هیڅ وخت هیڅ چاته اجازه نه ده ورکړي چې دوی پر عزت باندې تیری وکړي. او دا موږ خپل یو چې خپل عزت مو ساتلې، نه بل حکومت، نه بل نظام. کچیر نظامونه په افغانستان کې عزت ساتل دي، به د خپل عزت ساتل دي، به د وطن عزت ساتل دي، به د مادر وطن عزت ساتل دي، به د خپل خاور عزت ساتل. متاسفانه الحمدلله شکر چې په افغانستان کې میرمنې دغه حد ته رسیدلې او دغه پوهاوی ته رسیدلې چې خپل شعو بد وپیژنې او د خپل پک او عزت ساتلو لپاره به هیڅ چا څخه مرسته ونه غواړي.
بله، موږ د مولا حسن اخوند خبرو په اړه د دوی د ویان څخه پوښتنه وکړه چې د ده هدف څه شی دی دغه خبرو څخه. د ده ویان بیا موږ ته د خبرې واضح کړې دي. اوس په هم د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واورو چې دوی موږ ته د مولا حسن اخوند خبرو په اړه باندې تشریح کړې دي.
اول څه دا خبره چې رئیس الوزرا ویلي چې د ښځو عزت خوندي شو، د دې معنی دا ده چې سلګونه ښځې په هیواد کې د تجاوز سره مخ وي پخوا، او تاسو به راپورونه اوریدلي وخت په وخت د نړیوالو راپورونو په اساس او هغو معتبرو سرچینو د معلوماتو په اساس یې خپرې شوي دي. دا اوس افغان ښځې له بېلابېلو زاویو نه د تجاوز سره لاس او ګریوان وي. دغه مخه به شک سینه ول سوي ده.
اوریدونکو تاسو د زبیح الله مجاهد خبري واوریدلې، زه غواړم چې تاسو په کندهار ولایت کې د خغه شزي ژغ واوري چې د سپتمبر په 12مه نیټه باندې پر ټولنیزو شبکو باندې یو ویډیو خپره کړه او د وویل چې د دې کور ته طالبان ور اوښتي و. دغه ژغ به هم واورو. بلی، تاسې د فهیمه رحمتي ژغ واورېدی چې په کندهار ولایت کې یوه خیریه موسسه درلوده، له بېوزلو خلکو سره به یې مرسته کوله. میرمن بارکسی، تاسې دغه ژغونه واورېدل. ذبیح الله مجاهد ځینو راپورونو ته اشاره وکړه چې وایي په افغانستان کې پر ښځو باندې تیری سوی و. آیا تاسو دا ډول کوم راپورونه تر سترګو سوي دي؟
ذبیح الله مجاهد دا هم ویلی سي چې د دې په وخت کې د ښځو پر سر باندې تیری نه دي سوی، د ښځو خصوصي حریم ته درناوی سوی، د ښځو حقونه پلی سوی. او دا خبر مخه چې رئیس الوزرا خبرې وي، آی دی فکر کوي چې تیر حکومت هم د افغانستان د ښځو حقونو پاکله ډیر کارونه وکړل. زه فکر کوم چې د ښځو مبارزې لپاره زموږ لاره ډیره اوږده لاره ده. دا دونی لن او کوچنی نظر چې خلک خپل د دید او فکر څخه وړاندې کړي، دا د ښځو په حقوقو باندې سربیر پر دې چې یو منفي تاثیر ناچی، مثبت هم اچي، په دې چې موږ لا نورم هڅې چې د خپل حقوق ترلاسه کولو لپاره نورم هلې ځلې وکړو. او پاتې سوله د تجاوز موضوع، فکر کوم چې د افغانستان خلک پوهېږي څو ورځې در مخه هم په ټولنیز رسنیو کې، حتی په نور بینالمللي شبکو کې هم یوه ښځه راغلې وه او دوی جرأت وکړي چې کښېناستله کمرې ته او هغه ناروا غوښتنې چې د طالبانو د خوا څخه ورته سوې وې هغه یې بیان کړله. متاسفانه دوه ورځې وروسته هغه ښځه ووژل شوه. او په ورځ کې زه فکر نه کوم چې داسې یو په افغانستان کې یو ځای خوندي چې په هلته په ښځو باندې صحرایي محکمې او د هغوی احکام نه تطبیق کېږي. زه نه پوهېږم چې د مجاهد او د رئیس الوزرا هدف د ښځو حقونو او د هغوی د عزت او عفت د ساتلو لپاره څه دی، خو فکر کوم چې دوی نه پوهېږي چې د افغانستان پات دوی لیلام کړی دی. پر دغه دوی باندې اوس پورې لا به خبر نه یې، یا به دې ته تسلیم نه یې دغه ستر واقعیت ته. تر اوسه پورې دوی په دې هم نه غواړي چې سر په خلاص کړي چې په افغانستان کې د دوی د خوا څخه د افغان میرمن د خپل شرعي حقوقو څخه محروم دي. که چیرې په دغه کې د مسلمانانو پت او عزت خوندي ساتل کېږي، چې یو مؤمن او مسلمانه ښځه د خپل حق څخه محروم پاتې شي، نو فکر کوم چې خدای به په دې دنیا هم پښتنو کې، په بله دنیا به هم ورباندې پښتنو کې. متاسف په دې یم چې په افغانستان کې د ښځو حقونو سره سیاسي چلند کېږي. د هر حکومت د کرکې باعث شزی دی، او هر حکومت چې راځي په افغان میرمنو باندې احسان مند وایي چې تاسو اوسې دا موږ چې ستاسو حق مو درته خوندي کړی. هر یو په خپل حساب سره، تیر حکومتونه هم دغه خبرې کولې، اوسنی نظام هم دغه وایي، حالانکه چې موږ ښځو چې د خپل انساني او اسلامي حقوقو دپاره مبارزه کوو، موږ بیا د فکر کوو چې دوی یو هم سیاسي تعهد نه لري، او د دې ترڅنګ دوی دپاره د ښځو حقونو د ګټو اخیستلو پورته کولو یو ستره موضوع ده. دا نه چې دوی په واقعي ډول باندې د ښځو حقونو ته لیوالې مهربانې دي، چې اول د ملاقات د خپل وایي چې آیا خپل ښځو ته مهر ورکړی دی که یا، آیا لورګانې چې وڅېړي دي مهر ورته ورکړل شوی دی، آیا ورور ته یې مهر ورکړل شوی ده، آیا دوی په خپل کورنۍ کې د خپل هغه ښځو نه کسانو دپاره د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړې ده، آیا هغه مثبت او اغیزمن چلند د خپل دنه په کورنۍ کې د ښځو سره کړې ده، آیا دوی په خپل وعظ نصیحت خلکو ته کوي، خلکو ته هغه لارښوونه کړې ده چې د اسلام ستر لارښود پیغمبر خپل لو سره د لوډاله د دې فاطمه زهرا او یام خپل متحر مېرمن سره اړیکه درلودله. آیا دوی په اسلام کې د نارینه ژبه د خپل دغه مېرمن صلاحیت آیا دوی خپل مېرمنو ته دغه حقوق بیان کړي دي چې تاسو دوی حقوق پر موږ باندې لري؟ متاسفانه په افغانستان کې سربېره پر دې چې جهل نادانی حاکم دی، د دې څخه هم ډېره ناوړه کړنه اخیستل کېږي. زما په یاد دی په کابل کې هم هغه وخت چې د حامد کرزي پخوانی ولسمشر او اشرف غني پخوانی ولسمشر اداره هم وه، هلته هم د هره جمعه ورځ به ټول ملا صاحبان د ښځو په هکله باندې به خبرې کولې، د دوی په کالو، د دوی په حضور، د دوی په څه باندې. د خواشینۍ ځای هم دغه دی چې متاسفانه موږ راځو یو ستر ملت، یو لوی تاریخ او یو ډېر سپېڅلی دین، دوی کوچنی کوي چې خپل شخصي عقدو، شخصي ګټو، شخصي نظریاتو پورې محدود کوو. زما دپاره کومه وینا چې دوی وکړله سربېره پر دې چې هېڅ نه او مسؤلیت یې د خلکو دپاره وانخیستي چې د ژوند کولو ښه زمینه، د امنیت ساتلو ښه سهولتونه او آزاده خدمات ورته برابره کړي، راغی ټول شیان یې وویل چې تاسو خدای ته حتی د عذر کلمه یې هم ونه ویله، دعا یې ونه ویله، ویل بغار یې وکړي. نو زه فکر کوم په دغه ادبیات باندې چې یو مشر دی، یو ملک غږیږي او خبرې کوي، زه نه غواړم نور تبصره وکړم. حداقل په هغه خپل عادي او خپل کلیوال ژبه باندې هم موږ چې د خدای څخه یو خواست کوو، بغار هغه آلات دی چې په یو چا باندې ظلم کیږي او د کوچنیانو او د ښځو ژغ ډېر اوچتي پاره کې د حق غوښتنو دپاره. مګر کله چې د رب تعالی څخه درخواست کوو، هغه کې معمولا د عذر کلمې، د دعا کلمې. زه فکر کوم په سیاسي ادبیاتو چې حتی په دغه عادي خبرو اترو په کلیوالي خبرو کې هم دي مشکل او ستونزه لري. دا به شی چې دوی اول د خپل پیغامونه اصلاح کړي، بیا راځي خلکو ته خپل پیغام واستوي.
زه به اوس هم ورسمه د خپل دوهمې میلمنې شایسته صافی پر لور. صافی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلام علیکم. ډیره مننه. لومړی تاسو مې مده کړم، نو ومه کوم دا نه ورته د هغه اسکریبه څه خبرې ټول سم دي، مګر زه په دې خوشاله یم چې کله چې دا دلته وو هیڅ د ښځو د حقونو لپاره هیڅ شی کار ونه کړ. ښه، اول زه ټول هغه خویندو ته غواړم په زغرده ووایم، مخصوصا هغه خویندو چې فکر کوي په تېر شل کلونو کې موږ هیڅ شی ورته نه دي کړي. که چېرته تاسو د افغانستان اساسي قانون ولولي، بیا نو پوهېږئ چې شکریه بارکزی د هغې قانون د لیکلو یو غړی وه او څونی مثبت امتیاز ښځو ته ورکړل سوی او پاره کې څونی ما نقش درلوده. دا غي ورسته چې نور تاسو د افغانستان قوانين دازي او کله هم چې تاسو د شذو په قانون باندې خبرې کوي، ژغېږي او پالیسی جوړوي، د فکر کوم چې دا به هم ستره اشتباهي او ستر جفای زما او زما په څیر نور هغه میرمنو سره چې نه د پروژو په خاطر باندې، نه د خارج په خاطر باندې، بلکې د خپل هغه سپېڅلي هدف چې د یو انسان په صفت باندې خپل ټولنې کې او پیژندل شو مبارزه هم کړې. زما مبارزه په دې چې یو څوک شو وایي بد وایي نه خرابېږي، مګر غوښتنه مې دغه د ښځو څخه چې تاسو حداقل هغه درناوی د ښځو مقام ته ویلري او د ښځو هغه مبارزې ته ولري چې کوم خلک ستاسو در مخې دا شروع کړي او تاسو ته لاره خلاصه کړي، د چنن راسي او خپل ځخ پورته کړي، په خپل حق باندې پوسی، د خپل حق څخه دفاع وکړي. دا هغه شیانو چې موږ درګې د لپاره مبارزه کړه، هیڅ شی هم په آسان په افغانستان کې لاس نه دی راغلی.
بلې، صافی صاحب، د ذبیح الله مجاهد ځنی خبرې چې د شوډو د مظاهرو په اړه باندې موږ سره کړي دي، هغه به هم ز تاسو ته درواورم او بیا بل تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو نن هم ټاکل شوی و چې په یو مظاهره کې ګډون وکړي، نو پر دغه مظاهره باندې به له تاسو څخه پوښتنه وکم. د مجاهد خبرې په اول واورو.
د سامي مطلب خو نه چاته حق نه سکه غو بده سترګو وي او کلاس پورته کې نه داس کار سوي. البته وا غیر قانوني مظاهري دي چې څو کسان راټول سي او قانون نیم نه مراد کړي، د مظاهره اصول نیم نه مراد کړي، د ټولو سره سره بے نظمی جوړي په کار کې او لاره بندي هغه شمیر محدود وي او تظاهرات کوي، تظاهرات په عنوان
نو هغه خو د سو استفادې مخنیوی دسې باید وسي او هر چا سره قانوني چلند وسي. ښځې هم دا معنی نه لري چې قانوني اصول نه هم ښځې مستثنا دي.
صافی صاحب، تاسو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې واورېدلې. دوی ویل چې ستاسو مظاهرې دغه تاسو چې اعتراضونه کوي دا غیر قانوني دي.
نه خیر، دوی سره موافق نه یو، ځکه که موږ دوی ته وایو چې موږ تظاهرات لرو، موږ اعتراض کوو، ولکه دوی زموږ د امنیت نه اخلي او زموږ مخنیوی کوي. کله چې موږ تظاهرات کړي وو، هغه لومړی انسان چې د زموږ هدف یوازې همدغه وو، د ښځو حقونه غوښتل وو، د ښوونځي خلاصول وو. نور چې موږ د دوی نه مې به غوښتلی وو چې او د سازمان ملل د دوی نه موږ هم دا غوښتلی وو چې دا بانکونه خلاص کړي. او دا چې وایي موږ ته باید خبره کړي، دا حکومت د تظاهراتو په قانون او په نور شیانو باندې نه پوهېږي. د دوی انساني دي، نو د دوی څه توقع ده چې په دون کې موږ سمه حکومت ولرو؟
صافی صاحب، طالبانو ویلي دي چې ښځې باید په اسلامي حجاب کې راووزي. آیا دا چې حجاب مو پخوا هم کاوه کنه اوس مو شروع کړی دی؟
ټول مسلمان او کورنۍ مسلمان به کور کې مونږ دیګدار یو، داسې نه ده. مخکې مونږ کله چې زه کارمن هم یم، خو مخکې مونږ ایجابي اسلامي ایجاب کړی وو، خپل دنده ته تلل، اوس هم همداسې ده. مونږ تر اوسه نه دي کتلي کوم ښځه چې خدای نخته به ایجابه اوسي او به ایجابه لکو نه اوسي. مونږ داسې خبر نه ده چې مونږ په چې باندې نه پوهېږو. دا نه پوهېږم چې مجاهد صاحب دا چې دا دوی همیشه دا دې باندې تاکید کوي چې موږ یو میکانیزم جوړو، تر کله پورې موږ کینو دوی ته چې دوی موږ ته یو میکانیزم جوړ کړي. شکر الحمدلله، ټول ښځې موږ امات لیدلې په سمه ایجابي لباس د کونه وتلی او خپل ځان ته تللې. داسې بې حجابه دا خو اسلامي هېواد دی، هسې خو نه دي چې غیر کفري هېواد اوسي چې خلک غیر اسلامي حجابونو سره ولاړ شي او خلک ورباندې خبرې وکړي. هسې اصلا داسې کوم خبره نه ده.
بلې صافی صاحب، ملا حسن اخوند وویل چې دوی ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او امنیت یې تامین شوی دی، نو تاسو نور څه شی غواړي؟
دا تقریبا څلور میاشتو ورځ نورم تیر شو، تر اوسه د ښځو حقونه هیڅ یو نه دي ورکړي. دا تاسو وګورئ، د ښوونځي تر اوسه خلاص کړی نه، دا کال خلاص وو، نجونو بېچاره ټول په کور کې ناست وو، هېڅ درس هم نه دي ویلي، دوی آینده دې خرابه شو او موږ تر اوسه وظیفه هم نه تللې. دا ویلي چې ماشونه موږ ورکوو، ماشونه هم تر اوسه لار درک دي. د څه خبرې موږ وکړو؟ د قاعده د قیمتي ده، د فقر، د بېچارګۍ ده، خلک چې د وګړي نه خپل ځان مړه کوي، د څه نه موږ خبرې وکړو؟ تر اوسه موږ تر اوسه هېڅ کوم حق نه دي لیدلي چې د ښځو، د نجونو او د نورو خلکو حقونه ورکړي.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو پر فیسبوک موږ ته پر دې موضوع خپلې تبصرې پرېښي دي چې یو څو یې اوس تاسو ته لولم. حاجي نور ارمان لیکلي چې ښځې باید د اسلام په چوکاټ کې خپل حقوق وغواړي، کوم چې اسلام اجازه ورکړې ده. خو ارمان صاحب دا نه دي لیکلي چې کوم چوکاټ. دا ورسته لیکلي چې موږ هم د ښځو حقونه غواړو په اسلامي حجاب کې. نو حاجي نور صاحب، مخکې زموږ میلمنې هم او ډیری ښځو چې موږ په افغانستان کې ورسره خبرې کړې دي، دوی ویلي دي چې دوی تل په حجاب کې ژوند کړی دي او د اګست له 15 مخکې هم دوی مسلمانان وي. نو دا حجاب چې تاسو یادوي شای نور هم تشریح ته اړتیا ولري. حبیب الرحمن حبیبي صاحب لیکلي دي چې اصل حقونه ښځو ته نه دي ورکړل سوي، که چیرې حقوق ورکړل سي نو اعتراضونه او مظاهرې به نه کوي. صافی صاحب، طالبانو ته تاسو څه مشوره لري چې دوی څنګه کولای سي چې د ښځو حقونه پر ځای کړي او دوی ته د زده کړو، د کار او د امنیت زمینه برابره کړي، د روغتیايي خدماتو زمینه ورته برابره کړي؟
زموږ غوښتنه د دولت څخه ده دوی وایي چې موږ اسلامي حقونه دوی ته ورکوي. په اسلام کې تعلیم، علم ښځینه او نارینه ته فرض ده. دوی نه ولې نه پرېږدي ښځینه چې ولاړ شي خپل تحصیل وکړي، ولې نه پرېږدي خپل دندو ته ولاړ شي؟ دا حقونه ورکړي. موږ کار غواړو، موږ تحصیل غواړو، موږ غواړو چې خپل دندو ته ولاړ شو. موږ هم د زموږ غوښتنه د اسلامي چوکاټ کې ده، دغه نه بهر نه ده چې دوی داسې وایي چې دوی د اسلامي چوکاټ باید خپله غوښتنه زموږ نه وغواړي. دا نه ورځ چې موږ هم یو تظاهرات درلودل په یو خونه کې وو، ځکه موږ کولی نه شو چې باندې ولاړ شو تظاهرات وکړو. دوی موږ ته ګواښ وکړلی وو چې تاسو که باندې ووځئ نو موږ سره ډېره بد چلند کېږي، او هغه بل ځله موږ سره بد چلند شو. او ټول د موږ غوښتنه همدا وه چې زموږ حق را چې موږ تحصیل غواړو، کوو خپل ځان ته ولاړ شو. موږ دوی نه څه خو نه غواړو، امنیت شته، سمه دي امنیت شته، خو دا رقم امنیت موږ څه وکړو چې یوازې په کور کې موږ کوي؟ موږ داسې دا شل کاله چې تېر شو، موږ درس
دا ټول وخت تاثیر وکړ ډیره په زیات زحمت باندې ډیره مشکلاتو باندې ډیر خلک پاتې نه درلوده چې خپل تاثیر وکړ اوس خدای کیږي دوی په کور کې نیتان نور سجنا او انجون چې دا د خپل د کور نه غوړي دغه ډوډۍ راوړي هغه چې په کور کې ناشي نو هغه ته ډوډۍ څوک
لري له اغلی بارکسي او صافي صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ سره ګډون وکړ بل اونۍ په بیا اوریدونکو له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
چې خلک پرنا پسمري څنو تڅن ور کچ خلک پرنا پسمري څنو تڅن ور کچ خلک پرنا پسمري دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري دکلیل مر تندر نیولې دې سهار نلري منصور وګر سي مستانا مولا بدار نلري وخت برازي